السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلیو پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر په باړه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په یو کور د چاپی ضد مظاهره شوه. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند په وفاق کې په اتحادی حکومت جوړولو سلا شوه او پیښور های کورټ لسو افغان وګړو ته د پاکستانی شهریت ورکولو امر کړی. د خبرونو تفصیل نن د خیبر ضلع په باړې بازار کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه شوې چې پکې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو په سپاه قوم کې د یو ځایي تن رحمت الله په کور د چاپې پر مهال هغه له ځانه سره وړی او د هغه په مور یې تشدد کړی دی. په مظاهره کې د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ عامو خلکو هم ګډون وکړ. په دې موقع د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله افریدي وویل چې د دې سیمې په خلکو په تېره بدامنۍ کې هم ډېر ظلمونه شوي. خلکو بم دماکې هدفی وجنه او هر څه وزغمل خو د خپلو ښځو بی عزتي په هیڅ حال کې نشي زغملی. هلته د خیبر ضلع د پولیسو یو چارواکي د نومونه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې د فروری په شلمه شپې مهال په باړه سپاه قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف الخان اپریدي په کور چاپه وهلې چې پکې یې د هغه زوی رحمت الله د پلټنو لپاره له ځان سره بیولی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خپرو شوو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې د ګزارونو زخمونه ښودلي او ویلي دي چې زوی یې چنګچی رکشر چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې رحمت الله د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب وو او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خیبر تیرا څانګې سره یې تړاو دی خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر ویلي چې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د احتجاجیانو غوښتنه به په قومي اسمبلی کې پورته کوي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د همدې کال د نومبر له اول نیټې به په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمي وي. خو د چمن سوداګرو، سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او لغړیانو یا پنډیانو دا اعلان رد کړ او پر ضد یې د اکتوبر له 28 پرلت پیل کړی چې نن یې سلور میاشتې پوره شوې. محمود خان اچکزی نن پرلت ته د وینا پر مهال وویل چې په چمن دروازه د پاسپورت او ویزې شرط نه مني. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د پخوا په سیر په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې یا اجازتنامې په اساس د تګ راتګ آزادولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د پرلتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ سوزلي خبرې شوې خو حکومت وایي چې له خپلې فیصلې نه پشا کیږي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اوږدو خبرو اترو نه پاس په مرکز کې د حکومت په جوړولو رضا شوې دي. په دغه لړ کې پرون د شپې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره د خپل پلار او پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په موجودګۍ کې وجود لري. وروسته د غاړي خبرې غونډې پر مهال بلاول بټو وویل چې د جوړجاړي لمخې به شهباز شریف د وزیر اعظم او آصف علي زرداری به د هیواد د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره د دوی کاندیدان وي. د انتخاباتي کمیشن غیر حتمی نتیجو لمخې په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نون اتیا او پیپلز پارټي 45 چوکۍ لري او د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ د قومي اسمبلی 92 کسانو آزاد حیثیت سره وټونه ګټلي. پیښور های کورټ لس افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا د پاکستان د شهریت ورکولو امر کړی. دا فیصله پرون د های کورټ جسټس عتیق شاه او جسټس انوار الحق د افغان وګړي د درخواست د اورېدنې پر مهال کړی. عدالت په خپل فیصله کې نادرا ته حکم کړی چې د غلس او افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډونه جاری کړي. په دوی کې نه سړی او یو ښځه ده چې د پاکستانی وګړو سره یې ودونه کړي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان اډوکیټ پرون مشالې ډیټو ویل چې کارډونو د جاري کېدو نه وروسته به د دغه وګړو اولادونو ته هم فارم بي او شناختي کارډونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت د تیر کال راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده چې لا هم دوام لري. امریکا پرون یو ځل بیا د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل قرارداد ویټو کاو. دغه شان د سمدستي بشر دوستانه اوربند غوښتنې مخه یې ونیوه. د دغه پر ځای امریکا د 15 غړو د سازمان څخه غواړي چې د یو داسې ارزي اوربند غوښتنه وکړي چې په نتیجه کې د حماس لخوا يرغمل شوي کسان راخوشي شي. په داسې حال کې چې برتانیا په کې برخه وانه خسته، خو د کونسل 14 غړو د الجیریا د مسودې په حق کې رای ورکړه. د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې په کې له 1200 څخه زیات کسان ووژل او له 200 زیات يرغمل کړل. لا غیر رئیس اسرائیل د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې په کې له 2800 زیات کسان ووژل شوي دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس تر هغه ډله ډله ګرځولې. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدد یې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. نن د خیبر په باړه کې په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی خلاف احتجاجي مظاهره شوې چې پکې په یو مېرمن د مبینه تشدد د پیښې د پلټونو غوښتنه وشوه. د کورمې مشرانو له حکومت د پیوال سیمې د مبینه محاصره ختمولو غوښتنه کړې ده. یو مشر وایي پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گوند په مرکز کې اتحادی حکومت جوړوي. سیړونکو سوای چې دا به څنګه حکومت وي؟
خدا په کمزور حکومت وي او د ملک حالات نه دي سم. معاشي طور ډیر بد خراب دي. د اوس د اکنامیک ټایمز یو رپورټ چې وایي د ډیفالت خطر مطلب دا وخت بيخي یو ډول امکان نه لري.
عوامي نېشنل ګوند په وروستیو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد احتجاجي کمپاین پیل کړی. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په سوابۍ کې یو ایجنسی ته وویل او روس د آزاد اروپا آزادی ریډیو د نامطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړ چې ورسره هر ډول اړیکه به قانوني جرم ګڼل کیږي. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورزو. د فروری په 28 نیټه یعنی نن په باړې بازار کې په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی خلاف احتجاجي مظاهره شوه. په دې مظاهره کې سیاسي او مدني فعالانو ویل چې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپی پر مهال د د په بوډۍ مور باندې لاس پورته کړل شوی او بیزتی شوی. دوی ویل چې په کار د په لویه کچه دغه پیښې په لټنې وشي. د خیبر ضلع پولیسو ویل دي چې د فروری په 20 شپې مهال باړې سپاق هم په امنیتی کې امنیتی ځواکونو د رحمت الله په نوم د یو تن قربان چاپه وهلې. هغه د پلټون لپاره پورته کړی دی. امنیتی ځواکونو همداراستور پورې کړی دی چې رحمت الله په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ دی او دوی ته په یو شمېر پیښو کې مطلوب وو، خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه ردوي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د فبروری په 28 نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باړه بازار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپی په محل د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله پردي وویل
تادیر دې ظلم سره مخالفت دي. هم جبا کې مټر بولې تو په پټه شهر سه برداشت کړ، خو یو شی کې نشي برداشت کولای هغه ذات دی. نو نن زکه تومره وتی لري ویلار روان دي. خبره دا نه چې زه د شتګرد یم او ته چپه وهې. خبره دام لرو چې په مور کې به فرق نه وي، خو په دا خوره په دا خیبر بالو ګرځي، بالو هغه بالو ګرځي چې مای دونه بچي تختوي. نو دا بالو، دا بالو یې نن ننو دا بالو وله وه
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل غبرګون ښکاره کړ.
حافظ سے بگا مامور بھی ذاتی شو یہ رو تو تو کو مو الفاظو کی یاد کرے او جے مامور بھی ذاتی کے دا دا پختنا سے چانا حکم دا مامور لرو چلا پر دا خوا گو اپری دے مور وا اگا اپری دے مور وا چے تے لو پاٹیلا اے تے لو پاٹیلا اے چا لو سر سے دو لوس پہ کٹ کے دو او کسی کی دیرو دا اے مو میں نے اے مو ایم پی اے اے مو ڈی سی اے مو ای سی ال سٹنا ویر کی چے دا تو پہ خورا کے تور خلق تھی وانٹڈ خلق تھی
د خیبر ضلعی پولیسو یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروری په شلمه نیټه په باډه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدی نومي تن په کور د چاپې پر مهال د ده زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه ښودلې دي. دی ویلي چې زوی په باډه کې چنګچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته جرم وښودل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتي ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني، وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوربې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیواړ سیمې مبینه محاصره دي خاتمه کړي. د پیواړ اوسیدونکو وایي چې پوز د فروری له 15 راهیسې د هغې پیښې نه پاس د دې سیمې لپاره د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي، چې په همدغه ورځ په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې د وجې په نښته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د دې پیښې وروسته پوځیان د کوربې پیواړ سیمې ته داخل شوي دي او د تیری په وجنه کې د ککړو شپږو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې مشران وایي چې مطلوبه کسان پوځ ته په هواره کولو ته تیار دي. پوځ لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاستوال حامد حسین وایي چې په دې موضوع د پوځ او د سیمې د مشرانو ترمنځ جرګه شوې. تفصیل د تاریخ اورګزی رپورټ کې اورو.
ځای مشر او پخوانی صوبیدار نصیر علي مشال ډوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي د علاقې مؤثره مزید سمانه لري چې امنیتی اسکر په وژل کېدلو کې مطلوب تنانو ته په خپل د حواله کېدلو لپاره تیار دي. علي زیاتوي قبل څه خبره وي نور مخې ته کړي چې حل یې د خبرو له لارې راوباسي، خو پوز دې له علاقې لري شي. فروری د پیوار جنو کسانو مبینا پر پوځیانو هغه وخت برید وکړلو چې هغوی لاګیدو په ورقلی ټریکټر تر ډزو پس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس پوځ یاد علاقې ته ورغلی او هغلته ځینې کلی محاصره کړي. ځایي اوسیدونکي ابرار قاضي مشال رډیو ته وایي د علاقې خلک پر دغه په تشویش کې دي چې داسې بده پیښه رامنځته نه شي او بله دا چې څوک آزاد تګ راتګ هم نشی کولای.
تا کر تا ټول باندې پیورته چوک نوځي انټری کیږي ته چوک کوم دینه رغلې کنه پیور نه وتا نسی چوک بیماری دی دی کی ډیلیوري کی سی او چی سی کنا هغه پیوری خپل نسی وتا بازار ته نسی ځای کنا چورې ګتوره دی پیور لیاری دی تا ګرتا ګوالا ګوډو هغه ټولی بالکل آرمی او زیلی کوم
بلخوا په دغړه پوز او مقامی پولیسو سو ویلی او نه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی. البته نوې ټاکلې شوې د کامی سیملی غړي حمید حسین مشال لوډو ته په 3 فروری ویلی په سیمه کې امنیتی سرتیری تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو له حکومتي غړو سره د مقامی مشرانو دوه ځل جرګه شوې. حسین زیاتوي د نهې په ورځ یو ځل بیا کېناستل وو، خو سیمې ته د پود لوړ پول چارواکي تر راتلو پس د ضلع انتظامي امنیتي چارواکي مصروف پاتې شول چې داسې ټاکلې شوې ناسته وځنډېدله. حسین دا هم ویلي دي تر اوسه په دغه خبره ولاړه ده چې مطلوب شپږ کسانو کې یو تن غایب دی او بله دا چې د پوست پر ځای هغه ټول کسان ځایي مشران پولیسو ته حواله کول غواړي.
مثلا پبلک اول خدا غواړي چې دې ته حواله کوي، ارمی ته حواله شي، پبلک مرزه سره نو ټیک دی. Otherwise, in my opinion, the public, your opinion, that's عدالت ته حواله شي، دوی سره عدالتي کومه کاروایی دی ادو سره وشي.
په کورما کې د پیور ځینو کسانو لاګېدو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغې ډزې کړې چې په متنازع ځای کې له خوړې شګه په راوړلو بوخت وو. د پیور خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې له متنازع ځنګله پرې کړل شوي لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو قوم له پیور تر خیروکوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لګېدو تر علي منګول ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر 150 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر 60 زیات نشستونه د کولو باوجود حلی رونه وستلو. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د پښتونخوا ملي او عامه ګوند چیرمن محمود خان شکتی یو وار بیا ویلي چې د پاکستان او افغانستان تربان د چمن په سرحدي پوله د پاسپورت له لارې د تګ راتګ شرط دوی ته منلو وړ نه دی. نوموړي دا خبره نن په چمن کې د پاسپورت شرط پر ضد روان پرلت ته وکړه. شکتی ویلي چې د پرلتوالو دا غوښتنه به په قومي اسمبلۍ کې راپورته کوي. د پاکستان حکومت په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط لازمي کړی دی. وایي چې دا کار یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل له سیمې زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان او پولیس چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو 4 میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت د غوروسته پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا پریکړه وسوه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر یاد سرحدي پوله یوازې د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ اجازه وي، خو د چمن اولس دا پریکړه په کلک سره رد کړه. په دې اړه د فروری په 20 نیټه په چمن کې و پرلتوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت د شرط په ضد به په قومي اسمبلی کې غږ پورته کړي.
یو ګورن لاین دی دا غوښته چې معلوم اوسه خستای دی اوسه خستای دی په دې نه مشکان نه راځي نو موږ نو ولې دي دا موږ چې په دغه کې باندې په کفاش کې نن یې وشته مې سودې د ځان تا زه انسان یم زه دا 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 دا
بل پلو ته د اسلام آباد له لورې په وار وار ویل سوي دي چې دا ګامې د کاچاق د مخنیوي او هېواد د اقتصادي وضع د سمولو ترڅنګ د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. ښاغلی اڅکزی د فروری په اتمه نیټه په سوو ټول ټاکنو کې د چمن او کلا عبدالله څخه د کامې اسمبلی غړی ټاکل شوی دی او په خپله وینا کې نوموړي یو ځل بیا په هېواد کې د اتم فروری د ټول ټاکنو ذکر وکړي او زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ټګي د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د پاکستان د چلولو یو پلان په زور نه ده. پاکستان کې به اړینې دایم بلدستي به وي. پارلیمنت به د ولس د وټونو ترجمان په پارلیمنت کې به داخله او خارجه پالیسیان د ولس خوښه جوړېږي. په آئین کې د میونسپل کمیټې د سړي څه نیولې د ډیپټي کمیشنر نیولې بیا تر قومي اسمبلۍ تر وزیر اعظم پورې د ګورنس آئین دا الفاظي چې زه دانای دا نوستوم د دې آئین تابعداري به کوم او که دې آئین باندې چا ګوته وله د هغه په مقابله کې به درېږم. د پوځي حق دا دی چې زه پلانۍ ورځې پلانۍ سپاهي پلانۍ ورځې پلانۍ برګیډیر د آئین منم او د دې آئین په بخ کې دا وعده کوم چې زه به په سیاست ګوته نه وهم.
که څه هم د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا په وار وار د درغلۍ یا ټګۍ دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي، خو د ښاغلي اڅکزي په خبره پاکستان د مشکلاتو څخه د ایستلو لپاره د جمهوریت د لارې دغه ستونزې هوارېدلی سي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورټ د شرط په ضد دا پرله تېر کال د اکتوبر په درېیمه اونۍ کې پیل شوی وو، ځکه چې د پرلت پر خوال غوښتنه لري چې د پاسپورټ پر ځای دې د پاکستان او افغانستان پر یاده سرحدي پوله تګ راتک د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې بیرته عملي کړل سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اوږدو خبرو ترونه ورسته سلا شوې چې په مرکز کې به اتحادي حکومت جوړوي. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشران واصف علي زرداری، بلاول بټو زرداری او مسلم لیگ نواز ګوند د مشر شهباز شریف ترمنځ په خبرو کې فیصله وشوه چې شهباز شریف به د وزیر اعظم او واصف علي زرداری به د ولسمشر د چوکۍ لپاره د دواړو ګوندونو متفقه امیدواران وي. آیا دا ګوندونه به د حکومت په جوړولو او پر مخ وړلو کې بریالي شي؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
دغه اعلان په یو پریس کانفرنس کې وشو چې پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری، د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ورته ویناوي وکړې. پریس کانفرنس ته د وینا په مهال بلاول بټو زرداری وویل،
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت جوڑے گی. ہلا چې ډیر ضرب شہباز شریف صاحب یو ضربیا د ملک وزیر اعظم جوړ شي. زمونږ او د ټول پاکستان د خلکو دا دعا ده چې دا حکومت کامیاب شي. د صدر د چوکۍ لپاره به زمونږ مشترکه امیدوار صدر زرداری وي.
ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا.
په اتمه فروری د انتخاباتو نه پس دواړو ګوندونو د حکومت جوړولو لپاره د یو بل سره د مذاکراتو لپاره کمیټیانې جوړې کړې وې. زر اوږدو ناستو پس د یو بل سره په همکارۍ راضا شول. پریس کانفرنس د وینا په مهال شهباز شریف وویل، د پیپل پارټۍ او مسلم لیگونو نه علاوه به متحد قومي موومنټ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارټي هم په حکومت کې شریک وي. د تحریک انصاف غړو ته په اشاره وویل،
چند دن پہلے میں نے جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو
سور زوران نے ماخا امیدواروں تک پر آزاد حیثیت کے انتخابات کٹلی سے پیغام مکڑو چکا دو حکومت لڑول شروع ڈیٹ پر شوق سرتے جوڑ کری مونگ بے دزرا نہ او منو مبارکی بور کرو اور اپوزیشن کے بکینو اور دوسرا اکثریت نشتا مونگ او پیپل پارٹی سر پشری کا دمرا چوکا اشتا چنو حکومت جڑا
کہ ہم نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں.
پریس کانفرنس د وینا په مهال آصف علي زرداری د مسلم لیگ نون نه مننه وکړه او وی ویل،
ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے
زمونگ رتون ستاس دا پارا دے، دا پاکستان دا پارا دے اور دا رتون کو نسلون دا پارا دے. مونگ دا یوبل سر ملکتیا ہم زکاو کچھ دا پاکستان ستونزے ہوارے کرو اور دا رتون کو نسلون دا پارا دا کامیاب کرو. تاسو دعا کوئے کم پاکستانیان چی زمان غگ اولی زلہ خواتور و وقتانا کم چی دعا دے وکری میان دے خوین دے اولونا دے دعا وکری چی مونگ کامیاب شو.
میں دعا کریں، میری بیٹیاں دعا کریں کہ ہم سب کامیاب.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ د امکاني حکومت د مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته وویل،
ابھی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں اس میں صرف وزیر اعظم اور صدر زرداری کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟
اس صرف وزیر اعظم اور صدر اعلان کرے دے وہ خبر نداری چھ پیپل پارٹی کے دیش پر کابینہ کے شامل نشی دے مطلب دار چھ ہوئی ذمہ داری اغستل نہ پڑی ہوئی تا پتہ رچ رتلون کے وقت سمر استن زمان دے مسلم لیگ نون تو ہم تے اندازہ شتا زکہ خواڑی چھ پیپل پارٹی دے جان سره ملگری کڑی و یوا خبر دار چھ دوڑ گوندوں تر نز زمہ ساکہ جمہوریت نہ پس 2008 اور 2013 کال قومی سمجھان خپل مدہ پورا کرے گا کو اس بڑا پوزیشن رول تو ہم قتل پکار چھ ہوئی پر پارلیمان کے سنگ
رول دیکھ وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں بیہیو کرتے ہیں
کوئٹہ کے تجزیہ نگار اور قانون پوہ ہمائن کسی وجہ سے ڈیرو گندوں اتحادی حکومتوں نے چلاول گران وی زکہ چہ ہر گند جلا جلا گختن لری د پدے حق لدا مشالہ ٹو پختنا داس جواب کرا
خدا په کمزور حکومت وی او د ملک حالات نه دي سم معاشي طور ډیر بد خراب دي د اوس د اکنامک ټایمز یو رپورٹ وچ بای د ډیفالت خطر مطلب دا وخت بيخي ایو ډول امکان نه لري چې د پاکستان چې کم کرایسس دي د ډیفالت پر خوا روان دوی ک حکومت جوړم کې دا به کمزورې اوس ټوم د پرکې نه پرکې د بیا په اسټابلیشمنت فور یار لري چې اسټابلیشمنت تر 15 کال لمخه څه بدلون راوستل غواړي کیا
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د انتخاباتو اعلان کړو نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې اتیا پیپل پارټي 45 او متحده کمیونټ اولس چوکۍ ګټلې دي د خزینه او اقلیتون لپاره د زنګړو چوکیو په شمول د قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیر 318 دی او د وزیر اعظم جوړېدو لپاره 1.9 رایې اخیستل ضروري دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او په سیاست کې د پوز د کردار ختمولو لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. دا خبره نو موړي پرون په صوبایي کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د احتجاجي تحریک اولنۍ جلسې ته په وینا کې وکړه. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه رد کړي او وایي چې کسوک اعتراض لري نو په کار ده چې د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره رابطه وکړي. پدے حق تفصیل دا غلام غوث رپورٹ کے اورو.
سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے.
دا دا عوامی نیشنل گوند صوبائی مشر ایمل ولی خان نے چپا سوابائی کی دا تم فروری دا انتخابات و پزد دا یاد گوند دا احتجاجی تحریک لمڑی را جوڑی شوی جلسے تا وینا کوی او وای چی دا پاکستان پا سیاست کی تل دا حیوات پوزی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے دے او دوی با نور پا سیاست او جمہوریت کی دا پوز مداخلت پا ہس صورت نمانی.
رازے چی لوزو کو تا دینا پس یو لالچ نکو، نہ پارلیمان، نہ ممبری، نہ حکومت، نہ بل سو. زمان یو مشن دے، یو مشن، او آغا مشن دا دے چر دے جمہوریت او دا دے سیاست نبا دا فوج دا کردار ختمو. راسا تیار یا ماسورا؟
ایمل ولی خان تور پوری کړو چې د 8 فبراری په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي. هم دغې جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ون مخخ او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې ټولې انتخابي حلقې بیا پرانیسته دي شي او چې تر څو د یو یو ووټ بایومیټریک تصدیق نه وي شوی نو د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
کے کیمروں کے سامنے ایک ایک ووٹ کی تصدیق ہمیں چاہیے.
امیر حیدر خان ہوتی د پاکستان تحریک انصاف آزاد گٹن کو امیدوارانو ته په اشاره ویل چې چارواکی وایي چې انتخاباتو کې ټګي او لاسوهنه نه ده شوی نو بیا دی په مرکز کې هم د آزاد امیدوارانو ته د حکومت جوړولو موقع ورکړي شي.
چې دې الیکشن ته تاسو الیکشن وایي او تاسو وایي چې دې الیکشن ٹھیک شوی دی نو بیا ایمان تیر کے او چیر دی ٹک الیکشن پا نتیجہ کے چاہتا اکثریت میں لاؤ شوی دے بیا غیت حکومت ورکے بیا چی پتے ہو لگی
شینون کی بیا پدی نظر دی چې د 2023 د عامو انتخاباتو وروسته د زیاتو سیاسي وندونو احتجاجونه خایي چې په مرکز او صوبو کې حکومتونه هم جوړ شي نو د هغې وروسته به هم دا ډول احتجاجونه دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
ګټونکي وایي چې زما ګټه برخه ډېره زیاته وه هغه مال پوره نظر راکړي او چا چې بیلل دا خوی چې زمانه ګټه اغستې شوې ده. په دې انتخابات کې ګټونکو او بیلونکو دواړه فریقین د فوج په کردار ګوتی پورته کوي، د الیکشن کمیشن په کردار باندې ګوتی پورته کوي، او هغوی نیغ په نیغه وایي چې په دې کې د خپل خواه کسان منتخب شوي دي. د بده مرغه ښکاري داسې چې دې وخت کې کوم صوبایي او قومي حکومتونه جوړیږي هغه به د اولنۍ ورځې نه د تنازعي ښکار وي. ښکاري داسې چې په اولنی کال کې به احتجاجونه شروع شي، او دا احتجاجونه به داسې وي چې صوبایي حکومت به د خپل وفاقي حکومت خلاف احتجاج کوي.
خود پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه رد کړي دي، او د کمیشن چارواکي دریځ لري چې انتخابات رانا او منصفانه وو، او کسوک اعتراض لري نو د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره دی رجوع وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د خیبر ضلع په باړې بازار کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه شوې چې پکې د دوی په وینا امنیتي ځواکونه په سپاه قوم کې د یو ځایي تن رحمت الله په کور د چاپې پر مهال هغه له ځان سره وړی او د هغه په مور یې تشدد کړی. بلخوا په خیبر کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې رحمت الله د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و. ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خیبر تیرا څانګې سره یې تړاو درلوده، خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه رد کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي ویلي چې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد به د احتجاجیانو غوښتنه په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نومبر له اولې نیټې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو اعلان کړی، خو د چمن سوداګرو، سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، لغړیانو دا اعلان رد کړی او پر ضد یې د اکتوبر له 20 پر لا پیل کړی چې نن یې سلور میاشتې پوره شوې. بلکې حکومت ویلي د خپلې فیصلې نه په شا کیږي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د اوږدو خبرو اترو نه وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو رضا شوی. په دغه لړ کې پرون د شپې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره د خپل پلار او پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په موجودګۍ کې ملاقات وکړ. له هغه وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې د جوړجاړي له مخې به شهباز شریف د وزیر اعظم آصف زرداری به د هیواد د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د دوی کاندیدان وي. پېښور هایکورټ لسو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پاکستانی شهریت ورکولو امر کړی. دا فیصله پرون د هایکورټ جسټس عتیق شاه او جسټس انوارالحق د افغان وګړي د درخواست اورېدنې پر مهال کړی. عدالت په خپله فیصله کې نادرا ته حکم کړی چې د لسو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډونه جاري کړي. په دوی کې نه سړی او یوه ښځه ده چې د پاکستانی وګړو سره یې ودونه کړي دي. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورزو زنې نړیوالو رپورټونو ته. روس د آزاد اروپا آزادي ریډیو د نامطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړه. د روس د عدلی وزارت د دغه حکم لمخه هر هغه کس چې له آزادي ریډیو سره کار کوي، دغه ریډیو سره مالی مرسته کوي او یا ورسره مرکه کوي، له جرمي تورونو سره به مخامخ کیږي او ورته د قید سزا کېدلی شي. آزادی ریډیو یو سل او دوا سلوختمه اداره ده چې د روس لخوا دغه فهرست کې شامل شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
روسیې له 2020 کال راهیسې د آزاد اروپا آزادی ریډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه ریډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلی وزارت د نوملړ له مخې د آزاد اروپا آزادی ریډیو یو سل او دوا سلوختمه بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لیست کې شامل شوی. د عدلی وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له آزادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یو خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر آزادي راډیو متکی او د په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلی دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به آزادي راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسي مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسي حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوبه ارګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو موسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوبو ارګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادي راډیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم له لارې تمویلوي. دغه راډیو دا مهال په درویشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د کډوالۍ نړیوال تنظیم آی او ایم وای افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ ده. دغه سازمان تازه په خپل وی پاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له وجې په پولو فشارونه زیات شوې دي. د آی او ایم د شمیرو له مخې په تیرو سلورو میاشتو کې له پاکستانه خواوشه 15 لکه افغان کډوال بغیر اسنادو پاکستان په زور وستل دي هغه استان شوې دي. په دوی کې یوازې 10 زره د جنوري تر نیمایي ورستانه کړل شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ پر رپورت کې ورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی یو ایم وای افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې له 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی. د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پرېکړه غندلې خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بې اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و په روان زیږدیز کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
هر کال د فروری یو اجتماع یعنی نننۍ ورځ په نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ له هغې وروسته هر کال نمانځل کیږي چې د پاکستان د خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو ژبه د هیواد ملي ژبه وګرځوله. نو د هغه وخت ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته بنګالي ژبه ویل کیږي او ملي ژبه دې وګرځول شي. په 1952 کال کې د فروری په یو اجتماع پوهنتون کې زده کوونکو مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې 15 زده کوونکي مړه او سلګونه ژوبل شو. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې د قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د دې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې سهالې تلې شوې دي. د سماد شبنم ریپورت کې اورو.
د فبروري 28 هر کال په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې پروګرامونه ترسره کیږي. د دې ورځې د لمانځنې پر ارزښت د کوټې پوهنتون کې د ژبې او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډو ته وویل
د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل ارزښت په دې لري چې دا و هغه ژبو ته کومې ژبې چې شاته پاتې دي او کومې ژبې چې د اقتدار ژبې نه دي، کومې ژبې چې د تعلیم ژبې نه دي، و هغوی ته دا قوت ورکوي و هغوی ته دا آگاهي ورکوي چې ستاسو ژبه ستاسو لپاره څومره اهمیت لري.
د کوټ پښتو اکیډمي مشر سویل جعفر وایي چې په نړۍ کې ډېری ژبې او د هغوی کلتور پر ورکېدو دی. دغه خبره چې د دې ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ژبه او د هغوی کلتور خوندي پاتې شي.
په دنیا کې ډېرې داسې ژبې دي چې هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو دغه رنګه مسلې په پاکستان کې هم دي چې ډېرې ژبې چې دي هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو د دغه ورځې د نمانځلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقۍ دپاره او د برقرار ساتلو دپاره کار وسی.
خو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای چې په پاکستان کې مورنۍ ژبې له خطر سره مخ دي.
موږ ته زور تاریخ هم دا راښایي چې کومې ژبې چې د استعمال لوېدلې دي، له کارولو لوېدلې دي، هغه ژبې له منځه تللې دي. نو دلته مې یو داسې پرته له سندي څخه د نورو ژبو دې صورتحال ته مخامخ دي چې په هغه کې زموږ خپله ژبه پښتو هم شامل ده.
سویل جعفر وایي چې په پاکستان کې ډېری خلک مورنۍ ژبې لیکلو او ویلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه خو مورنۍ ژبې وده هم نه کوي.
ډېر خلک خو داسې دي چې په کورونو کې هم انګریزي وایي یا اردو وایي، که پښتانه دي یا بلوڅان دي یا نور دي. نو وجه صرف دا ده چې د دغه ژبو اهمیت شته او بیا دا بچیان چې دی په راتلونکي وخت کې ترقی هم کولی سي، شهودو ته ځان هم رسولی سي. په دا وجه مورنۍ ژبو ته خلک ډېر زیات پاملرنه نه کوي.
میراثنا تل مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مورنۍ ژبو ته څومره چې په کار وو هغومره کار نه دی کړی. دغه خبره چې شاعرانو او لیکوالانو خپلې مورنۍ ژبې تر ډېر انده خوندي ساتلې دي.
لیکوال، ژبپو، شاعر زما په خیال اوس هم یوازنۍ هغه طبقه ده چې د خپلې ژبې، خپل تاریخ ته د خپل ولس متوجه ساتي.
ډاکټر نصیب الله سیمه وایي چې د نوي وخت او نوي ټکنالوژي سره پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی.
که دا وخت د کتاب سوکا سوکا واخوات روان دی چې د ای بوکس چې الکترونیک بوکس ورته وایي چې هغه په پی ډی اف کې خلک لیکلو وس پکې کوي. نو د دې سره ژبه پرمختګ بیخي زیات ښه کولای سي. تاسو وګورئ که ټویټر دی، که فیسبوک دی، که نورې داسې رسنۍ دي چې په هغه کې ژبې کارول کیږي، نو پښتو ژبې له دې سره ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای په دې نوي وخت کې که مورنۍ ژبې د نوي ټکنالوژي سره نه تړل کیږي نو هغوی به له منځه ځي.
په داسې صورت کې یوازې هغه ژبه سروایو کولای سي، ژوندۍ پاتې کېدلای سي چې هغه ټکنالوژي ته ننوزی سی پاگه که گوگل هم موجوده ای پاگه که اگه در تبلیت جب هم وی اگه در موبایل جب هم وی در ارتیپیشل ایتلیجنس زبایی زخ پلا پا شخصی توگا در هاگو جب و سی در دی تکنالوجی سر تردلی نیوی را روان یا دوی سی کم سباون دی اگه تور وینم تاریکی وینم
دا چې په پاکستان کې پښتو ژبه په تیر وختونو کې په تعلیمي نصاب کې ګډه کړل شوې وه خو بیا کار نیمګړی پاتې سوی. ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل چې ژبه هغه وخت پرمختګ کولی سي چې هغه په تعلیمي نصاب کې شامله وي او د ولس د روزګار ژبه وي.
چې تر څو پورې ژبه په تعلیم کې نه وي راغلې، په لیک لوست کې نه وي راغلې، ژبه پرمختګ نسی کولای.
میراثنه تل مشال ریډیو ته وویل چې په تیر وختونو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې ترڅنګ نورې ژبې د تعلیمي نصاب برخه وګرځول سوې، خو د هغوی لپاره چې حکومت ته څومره کار کول پکار و هغومره ونه کړل سو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مورنۍ ژبو په حواله چې هر کال د فروری په 20مه هنمانځل کیږي، په خیبر میډیکل کالج کې هم یو دستوره شوې ده چې پکې د کتابونو سټالونه هم لګېدلي وو او د دې ورځې په مناسبت باندې پکې بیلابیلې هلې ځلې شوې دي. د وسیم سجاد رپورټ کې تفصیل اورو.
زه دا وخت په خیبر میډیکل کالج کې ولاړ یم. دلته د کتب میلې تابع کړلې شوې ده. یو شمېر هلکان او جینکۍ زده کوونکي راغلي دي او د خپلې خوښې کتابونه شوتوي. دا میله چا را جوړه کړې ده او ولې را جوړه کړې ده؟ د انتظامیه د خلکو سره او دلته د راغلو زده کوونکو سره خبرې اترې کوو.
زما نوم زیشان دی. زه اوس د فائنل ایئر سټوډنټ یم په کیم سی کې. دا اوس چې کوم دی مو سره په کې تقریبا واته سټالونه لګېدلې دي. هغې کې چې کوم دی مطلب یو چې کوم دی د بکس والا دي، چې کوم د زمونږ کریکولم بکس دي که نه هغې والا دي. یو په کې فری بکس ملاویږي، هغه سټال دی سیف والا. بل چې کوم دی مو سره په کې دا ناولز وغیرہ او چې کوم دا فکشنز کتابونه دي دغه په کې ملاویږي، اسلامي کتابونه په کې هم ملاویږي. دا به چې کوم دی زمونږ درې ورځې دا بک فیر یې نن چې کوم دی پہله نو ورځ وا او دوه ورځې پکې نور هم دی. چې کوم دی مو سره ډفرنٹ کمپټیشنز نور هم وو چې هغه کې مو سره نن چې کوم دی کویز کمپټیشن وا هغه پکې وشو. بل پکې چې کوم دی نو سبا پکې دغه دی، سبا پکې مشاعره ده پکې، دغه سب کې نور منګه ایونټس دی خې دی منګه پکې خپل چې کوم یو احباب کنونشن دی ډینر به پکې په لاس دی باندې.
میرے نام کشف حمید خٹک ہے.
زمان نام کشف حمید خٹک دی. زان د ایجنسیز د کون کیم. زما په خیال سوچ چې د کتابونو ویلې لیواله وي، داسې پروګرامونه ورته ډېر ګټور کوي. دلته خلکو ته په لږ نرخ کتابونه ملاویږي او دویمه دا چې د ځای پر ځای ګرځېدلو ورته په یو حال کې زیاتر کتابونه ملاو شي. ما دلته یو شمېر کتابونه ځان ته واخیستل او هیله مند یم چې ډېر کتابونه ولولم او د موبایل کارول کم کړم.
فون وغیرہ کا یوز تھوڑا کم ہو سکتا ہے.
جی زمانہ مشاب اقبال او دا فائنل ایئر ایم بی بی ایس خیبر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ ہوں. دا نن زمانے نوجوان او چکوم زنانہ دا آغا دا کتاب نه لری شوی دا او په سوشل میډیا او په سکرین باندې دا غا موجوده ده. نو که لټریچر ده، که اسلامي هیستوري ده، که نور جنرال هیستوري ده، که دغه شانتي جنرال لټریچر ده، که د پښتو ادب ده، که د اردو ادب ده، نو دا راوړل او دی نوجوان ته مخې ته یخودل چې سکرین نه راوزه او دې شي کې دا سټڈی کا. ځکه ته د هر څه کولای شي، هر څنګه لرننګ کولای شي، خو د کتاب چې کوم امپورټنس ده هغه په خپل ځای ده واته نشي ختمولی.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو ریپورت ته جنسي تیری کې ککړ کسانو ته د خلکو په وړاندې پانسی ورکولو په اړه قانون کې ترمیم د پاکستان سینټ په غاڼه سره رد کړی دی. د فروری په شلمه د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د سینټ غونډې ته د تاریخ وړاندې کړی وو چې په قانون کې د بدلون راشي سو چې څوک په زوره جنسي زیاتی کې ککړ وي هغه ته د خلکو په وړاندې پانسی ورکړل شي. خو د پاکستان پیپلز پارټۍ ګوند سینیټر شیری رحمان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون ځنو غړو هم په دې تجویز باندې نیوکه وکړي. په دې حق لا تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال ګوهر مسجد راکوي.
د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان د فروری په شلمه د سینیټ په غونډه کې یو قانوني تحریک وړاندې کړو چې په کې لیکلې یو چې کم کس په زور اجنسی تیرې کې ککړ وي هغه ته د اولس په مخ کې پانسی سزا ورکړل شي. سینیټر مشتاق زیاته کړه په معاشره کې دا زنورتوب په غټه کچه موجود دی تر څو پورې چې داسې کسان د خلکو مخ کې پانسی نشي د جنسي زبردستۍ مسله به حل نشي. چې پنځو کسانو ته سزا ورشي شپږم ته به حاجت نه کیږي. خو سمدستی د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان په جواب کې وویل چې د یاد جرم ډیر بد جرم دی خو داسې سزاګانې د مسلې حل نه دی. دې زیاته کړه پاکستان پیپلز ګوند هر وخت کې د داسې سزاګانو لارې نیولې دي ځکه چې پاکستان کې د ګواهانو پولیسو عمل او قانوني لارې مشکل شي او د هغې بیا غلط استعمال کیږي. کنی د یاد جرم ډیر غټ جرم دی د پیپلز ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف او نون لیگ هم د جماعت اسلامي تجویز رد کړو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر بریسټر علي ظفر وویل چې په چوکونو او په سړکونو خلکو ته سزاګانې ورکول د مسلو حل نه دی. تزیات اکڑا د جنسی تیرے پا کیسونو کی پکار دا چې په عدالتونو کې موجود نظام نور هم کلک او مضبوط شي او د سینا چې مونږ په سړکونو باندې کسانو ته سزاګانې ورکوو. د بحث نه وروسته د سینټ چیرمن صادق سنجرانی یاد قانون په اړه په سینټ غونډه کې ووټونه وکړل چې آیا د سینیټر مشتاق تجویز ته د قانون شکل ورکړل شي او کنا.
I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no.
سوارلس ووټونه یې په حق او سلیر وشت یې په مخالفت کې واچول شول. گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د آبادی یعنی پاپولیشن په حواله باندې ډول ډول اندېښنې راپورته کیږي چې دا غیر لپاره انتظامات کم دي او په آبادی کې یعنی د خلکو په شمیر کې اضافه ډیره په تیزی سره روانه ده. په دې حواله باندې په اسلام آباد کې یو سیمینار هم شوی دی چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې د ریپورت کې حال راکوي.
په اسلام آباد کې راجمشوي سیمینار کې د ملک بیلابیلو برخو تر څلوېښتو پورې میډیا نمایندګانو ته وویل شول چې هر کال یولس زره ښځې د ماشومانو پیدا کېدو په کیسونو کې مري چې پکې درې زره هغه ښځې شامل دي چې ماشومانو پیدا کولو کې مناسب دمه نه کوي. سیمینار کې شریکه د پېښور خبریاله ساجد نیاز وایي چې که زیاتې آبادۍ له وجې د ملک معیشت خراب دی خو دې کې زیاتې متاثره ښځې وي.
آبادی زیاته وي جنکې به چې کم دی د تعلیم نه پاتې کیږي ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي د صحت چې کم غوره سہولتونه دي هغه ورته نه ملاويږي د ژوند چې کم بنیادی سہولتونه دي هغه ورته نه ملاويږي. چایلډ لیبر کې به اضافه کیږي میان دی به چې کم دی عمدغه سي ولې چې سہولتونه نشته دي زمونږ کلیوالو سیمو ته بالکل نو زنانه چې کم دی ډېر غټ تعداد کې د ډیلیوري دوران مړ کیږي بچی پیدا کول ډېر ګران کار دی. دې سره چې کم دی د هغه صحت ته ډېر زیات مسلې راپیخیږي هغه مینټلی ډېر ډسٹرب کیږي خو هغه سره سټیل د رائټ نشته دي چې هغه دا فیصله وکړي چېرې د بسمره ماشومان پیدا کوم نظام چې تغه سیس باندې اویرنس چې کم دی زنانو کې ډیر زیات ضروری دی او دا زنانه چې کوم خبريالانی دي دا خډول سره کولای شي.
آبادی کې د وسیلو مطابق توازن جوړولو کې خبريالان څه کردار ادا کولای شي. په دا اړه د کوټي خبريال رپی الله مندوخیل وای چې خبريالان د ټولو سیاسي ګوندونو او بیا په حکومت کې ناس فیصله کوونکو ته دا مسله په ګوته کولای شي.
میډیا دا یو رول ډیر پوزېټیو کېدای شي چې هغه کوم خلک چې کنسرن خلک دي متعلقه خلک دي هغه سنسټایز کې په دی حوالہ باندې هغه پالیسی میکرز هغه لیجیسلیشنز وکړي، هغه قوانین راولي، هغه ریفارمز راولي. نو د میډیا په دې کې ډیر زیات رول دی چې هغه هم خلکو ته اویرنس ورکړي د توازن پیدا کولو، او دوم دا دی چې هغه کم پالیسی میکرز دي هغه سنسټایز کړي. په دې کې
د پیښور ایکسپریس ورځپاڼه او ټی خبریال وصال یوسفزی وایي چې باید خبریالان په دا اړه حکومتي ادارې په دې هم رضا کړي چې مذهبي خلق او تعلیمي ادارو کې دا پوهنه راودي چې د وسیلو مطابق کومه جوړ کړی شي.
په تعلیمي سطح باندې هم په دې لړکې کار پکار دی، زمون په کتابونو کې، زمون په کورسونو کې دا پکار دی چې هغه علاقانو ته، هغه ماشومانو ته، زنانو ته، جنکو ته دا خبره ورسول شي چې دا غي د صحت لپاره کوم سيزونه خري، او مونږ څنګه د یو توازن لاندې چې کوم دی خپل ژوند ته روري شو، او خپل کوم بچي کوم ځای ته کوم ګورو، نو چې د آبادې سیوا والی سره ډېر زیاتې مسالې راځي، نو مونږ بل پکار دي خپل نوي کول چې کوم دی نوي نسل په دې خبره باندې پوي.
سیمینار ته بیا کوونکی ادارې مشري ډاکټر سایم علي شاه ګډون کوونکو ته د عدد شمار سره پاکستان کې د آبادې زیاتوالي او وسیلو کمښت په اړه معلومات ورکړل. دا وایي چې پاکستان کې د زیاتې آبادۍ د وجې د خوراک، پاک اوبو، د صحت سهولیات، تعلیم او د اوسېدو معیار په کښته روان دی، او دغه لپاره ضروری ده چې کوم سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې په آبادۍ کنټرول او ښه ژوند ولس ته ورکول لوزونه کړي هغه دې پوره کړي.
آگے جا کے جب یہ پارٹی حکومتیں بنائیں گی
باندھے چدا گندنا حکومتنا جوڑی دوی کڑی لفظنو باندھے پابند کول پدی میڈیا مہم کردار ادا کولے شی مقصد ہم داو چمنگتا معلوم ہوئی میڈیا تا ہم معلوم ہوئی چکم لفظنا شوی دی او چوڑان دے دغ لفظنا نپر کی یا کم حد پوری پر کی چپا من حکومتنا ذمہ وار
ہے یا کس حد تک ہو رہے ہیں اس پہ ہم حکومت کو بار بار کرا سکتے.
سیمینار کی ویلے شول چې پاکستان په نړۍ کې د زیاتې آبادۍ په لحاظ سره پنځم نمبر دی، په دې منطقه کې د ټول نه زیات په تیزۍ سره آبادۍ زیاتېدونکو هیواد دی. د زیاتې آبادۍ سره د ترقۍ رفتار هر کال کمیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنعت خونی مسولین شکایت کوي چې د ترانسپورت له لوري د جوړ شوي کمیشن له امله هر ورځ په لسګونه زر افغانۍ زیان مومي. د دغه کمیشن له لوري کارخانې مالکان باندې فرض ده چې هغه خپل پیداوار یا تولیدات نور ولایتونو ته د هغو بار وړونکو موټرو په ذریعه ویسي چې ترانسپورټي کمیشن ورته جوازونه ورکړي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ ریاست چارواکي د صنعتکار ستونزې مانی خو زیاتوي چې یاد کمیشن د دوی د مشرتابه له لوري جوړ شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
لسمودی رئیس په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري د بارولونکو موټرو د انسجام لپاره یو کمیشن جوړ شوی چې لامل یې صنعتکار مکلف دي چې خپل تولیدات په هغو بارولونکو موټرو کې انتقال کړي چې کمیشن ورته جوازونه ورکړي دي. خو په ننګرهار کې سوداګر او صنعتکار وایي چې د دې کمیسون له وجې هر ورځ په لسګونو زره افغانۍ زیان مومي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې کمیسون لغوه او دوی ته دې اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مرستیال او صنعتکار اجی ګلمراد وایي د کمیسون له جوړېدو سره نورو ولایتونو ته د خپلو تولیداتو د انتقال په برخه کې د پخوا په نسبت یو پر دوه کرایه پرې کوي. د طالب چارواکو غواړي چې کمیسون لغوه کړي.
دا کمیسون جوړ شوی د موږ د پلمبر باندې موټر کې موږ فابریکې چې شیخ مستری کې یواز زمانه تخمین 160 فابریکې د فعال دي. موږ نورو ولایتونو فابریکېدارانو سره رقابت نشو کولای، ذکر نشو کولای چې یو تن شمال ولایتونو پورې په 400 روپۍ وړي، خو په 200 روپۍ موږ یو سره رقابت نشو کولای. موږ فابریکې ولاړې دي، موږ د دې کمیسون لغوه غواړو.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن استازي ډاکټر مخلص وایي د ترانسپورت وزارت سوداګرو ته د اسانتیاو پر ځای ستونزې جوړوي.
هغه اساسي مسایل چې د ترانسپورت او د خصوصي سکتور او همدارنګه د آزاد بازار ترمنځ دا ټول په ټکر راغی، دا اوس څنګه ګروګان نیول شوی ده.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د ترانسپورټي کمیسیون په جوړېدو سره صنعتکارو ته سخته اقتصادي ضربه رسیدلې ده.
ډېر فابریکاداران خپلې موټرې لري، وسایل لري، نو هغوی نشي کولی چې په نوبت سره خپل اموال نورو ولایتونو ته انتقال کړي. دلته ډېره ضربه چې د صنعت ته ده.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ رئیس مفتي محمد زمان مزمل د سوداګرو او صنعتکارو ستونزې مني، خو زیاتوي چې یاد کمیسیون د دوی د مشرتابه له لوري جوړ شوی دی. د ذکر وړ ده چې د تیرې سمودې راهیسې په ننګرهار کې د بروړونکو موټرو د نوبت په موخه درې کمیسیونونه فعال دي، چې یو یې په تورخم، بل په مارکو او درېیم هغه یې کابو. څلور میاشتې وړاندې ننګرهار کې صنعتي پارک ته څیرمه جوړ شوی چې ورسره د سوداګرو او صنعتکارو غبرګونونه راپارېدلي، او وایي چې یاد کمیسیونونه دې لغوه او آزاد بازار دې رامنځته شي چې صنعتکار په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.